اده پورې د فکر د روان او ذهن یا باور او اند بحثونه او خبرې راڅېړي را برسېره کوي. لومړی کتاب پر نفس د اعتماد درس اصل دی چې دا د ډاکټر علي رضا ازمندیان کتاب ده، او دویم د فکر ټکنالوژي ده چې دا اصلا درې کتابه دي په درې ټوکو کې خپل لیکوال لیکلي، او ما دا په یو کتاب کې راټول کړي. او دا کتابونه په ډیره ساده ژبه ما کوشش کړی چې دا په هغه ژبه چې خلک پرې پوهیږي، ځکه چې دا اروایي بحثونه ډیر عام بحثونه، ډیر کورني بحثونه، ډیر ټولنیز بحثونه دي. په جلال آباد کې د مازیګر کتاب پلورنځي دواړه چاپ کړي.
په خپل نفس د اعتماد
درس
اصل په دې خو یو څه د سړي فکر رسیږي چې خو یو داسې څه به پکې ذکر شوی چې یو څوک خپل نفس باندې اعتماد او باور پیدا کولی شي. خو دغه فکر ټکنالوژي جی دا سړی لک په فکر کې اچوي چې دا یعنی څنګه
یو بل دا کتاب ډیر بحث دغه موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو د خپل استعدادونه، خپل ورتیاوي او خپل هغه توانایي چې موږ په خپل وجود کې لرو هغه څنګه کولای شو وغوړو، څنګه کولای شو را برسېره کو. دویمه برخه دا ده چې موږ څنګه کولای شو یو کمال ته ورسېږو، موږ څنګه کولای شو واقعا د یو انسان هغه صفات چې انسان باید ولري هغه په ځان کې پیدا کو. دریمه برخه دا ده چې څنګه ولې څومره ځان سره مینه وکړو. دا نن په ځوانانو کې یو لوی مشکل ده. دا نه یوازې د ځوان نسل ستونزه ده، د موږ د سیمې یا د خلکو ستونزه هم ده. یعنی موږ تل د تاریخ په اوږدو کې په ځان باور نه ده کړی، په ځان هم حساب نه ده کړی، له ځان هم څه نه دي غوښتي. په دې کتاب کې ډیر د فکر په ځواک، د باور په ونډه، د روحي په اغیز، پر نفس د اعتماد، دا هغه موضوعات دي چې په دې کتاب کې په بیلابیلو متنونو کې، په بیلابیلو کرښو کې په خلاص ډول، یعنی دا کتابونه په ځانګړي ډول د فکر د ټکنالوژي کتاب ډیر الهامي کتاب ده. یعنی یوه کرښه یې کېدای سي د یو انسان ژوند ته بدلون ورکړي، چې موږ کولای سي یو حرکت ته، یو خوځښت ته، یو بدلون ته، یو تحول ته، د موږ په دننه کې په ځانګړي ډول په فکر کې ټکنالوژیکي غوندې یو انفجار او یو تحول راوستل دي، بدلون رامنځته کول دي.
فازمی صاحب، تاسو په خپل یو ارواپوه یې، د ارواپوهنې استاد مې درس هم ورکوي، خو به نه و چې دغه سي موضوعګانو باندې تاسو په خپل یو څه لیکلی وي نسبت دې ته چې ویش باړې او یو څه را نقل کړي.
بله، د دې شی موضوع ته اشاره وکړه. ما خپل په خپل پلانونو کې دا فکر کړی چې نور به نه ډیر کوشش کوم چې هغه فرمولونه، هغه څه چې بهرنیان یا د موږ د ټولنې بهر خلک، لا عقل ګاونډیان کوي، هغه په خپل ټولنه کې تطبیق کړم. او پات سو د لیکلو کار اوس هم زه لډیرو مجلو سره، رادیوګانو سره، شخصي ټلویزیونونو سره، زه په اونۍ کې تقریبا یو خبرونه لرم چې خپل یعنی یو ښه بیلګې د ازادي رادیو ده چې ما ډیر هڅه کړې چې د تان د څنګه د نیمې نړۍ او ورته نور خبرونه آتا د روغتیا، د ژوند، شتمنۍ، د ټولو خبرونه کې یعنی په یو ډول ما په یو بحث باندې، یو خبره باندې، یو رڼا اچولې.
د ارواپوهنې په برخه کې لیکنې کیږي، کتابونه هم چاپیږي، ژباړل کیږي هم، لیکل کیږي هم. څه مودا وړاندې مې یو دوه کتابه چاپ شوي وو، یو ارواپو لیکلي وو، ډاکټر نجیب زاخلوال. دغه کار څنګه روان دی؟
په خوشحالۍ سره چې زه تر اوسه پورې لوغو ژباړونه چې په افغانستان کې سوي دي په ارواپوهنه کې، زه خوشحاله نه یم، ځکه چې ارواپوهنه یو ډېر پیچلی بحث ده، یو ډېر مبهم، یو ډېر له رازونو او موضوعاتو نه ډک بحث ده. ډېر اصطلاحات دلته پټ شته، ډېر اصطلاحات دلته په علمي ډول شته چې هغه موږ په علمي ډول د اصطلاحات تو په شکل پیژنو، او هغه چې کله ژباړون کې ژباړي یوازې هغه ژباړه ته نظر کې او ژباړي.
لکه تاسو ویل ارواپوهنه په خپل ځینې خاص اصطلاحات لري، لکه ایگو، سوپر ایگو، دغه سي ځینې اصطلاحات لري. تاسو په خپل یعنی غواړی هم دغه سي اصطلاحات په کتابونو کې راوړی، یعنی وې نش باړه یو عام شي، یعنی دا غواړی کا یو داسې بدیل اصطلاح ورته پیدا کړي چې هم دغه معنی ورسې.
بله، مشهور ارواپو فروید وایي چې شخصیت درې عناصر لري چې اید، ایگو، سوپر ایگو دي. په تاسف سره چې دغه ایرانیان د نهاد، من او من برتر په نامه ژباړي، خو هماغه ډول چې دوی خپل هم په دې عقیده دي او نور ارواپوهان هم دا خبره نه ورسره مني چې دوی وایي چې دغه اصطلاحات چې فروید وایي او هغه ژباړه چې ایرانیان یې کوي دا سم اړخ نه سره لګي. زه خپله په دې عقیده یم چې موږ هغه اصطلاحات چې په علمي اصطلاحات خپل سته هغه موږ باید په خپل شکل وساتو،
او بیا یو څه تشریح کړي چې خلک قربان
او که نه ساتو هم بیا ژباړو هم بیا توضیح او تشریح ورکو. مثلا د ډیپریشن ستونزه، موږ اوس دې ته خواشیني هم ویلی سو، خفګان هم ویلی سو، ژور خفګان هم ویلی سو، اندېښنه هم ویلی سو، هر څه ورسره تشویش هم ورته ویلی سو. خو اصلا ډیپریشن اصلا ژور خفګان ده. خپګانونه عادي خپګانونه موږ لرو ډیپریشن هغه ژور خپګان ته وایي. همداسې د استرس موضوع ده، د فشار موضوع موږ حتی په فشار کې چې دا پرې ادري ژباړل سوی دا خپله یو مفهوم نه لري. څه پاید سوی چې په پښتو کې موږ هغه بیا وژباړو. دغه اصطلاحات که زه په دې نظر یم چې که وساتل سي ښه به وي، خو بیا هم که کار ورته کېږي باید په مسلکي ډول په دې فکر وسي، یعنی هغه مسلکي کارپوهان باید دوی ته اصطلاحات را پیدا کړي.
او وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې د دغسې آثارو خصوصا په ارواپوهنه برخه کې چې چاپېږي اهمیت یې څومره دی، څومره اغېز به
د ارواپوهنې په برخه کې کتابونه؟ دا پوښتنه که له لیکوالو وسي او په ځانګړي ډول له نشراتي موسسونو وسي چې د ارواپوهنې کتابونه څومره بازار لري، دا کېدای سي هغوی ډېره ښه درته جواب کړي. او ما سره یعنې ډېر خلک د دې کتابو زه په نه یعنې زه خپله نه یم په خبر، ادرس غواړي چې دا چیرته دي، له کوم ځای لاسته راوړو. اول ته هغه نشراتي موسسه هم وایي چې دا کتابونه ډېر بازار لري. اوس زه په دې عقیده یم که زه د یوه امریکایي ارواپوه، د یوه ترکي ارواپوه، د یوه هندو ارواپوه، د یوه پاکستاني ارواپوه، د یوه ایراني ارواپوه کتابونه راواخلم، کور کې کېږدم، هغه مطالعه کړم، خپل محیط له خپل ټولنې او له خپل دین له فلتر نه تیر کړم، او هغه بیا خلکو ته ورسوم، تر دې به ښه شی هیڅ نه وي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
سپمونکی درزی زموږ د دې اونۍ د حکایت نوم دی چې فریده سیفی لولي.
سپمونکی درزی اونو یو وخت یو درزی وو، او دا درزی ډیر تکړه وو. د پسپما کې هم ډیر تکړه وو، هیڅ شی نه ضایع کاوه. یو ورځ یو لوی شتمن له یو توپ ټوکر سره ورته راغی. ورته وویل خ درې شی راته جوړ کړه، خ اجوره به درکړم. درزی کرای شپه په غوڅولو، په بیاتی کولو، په ګنډلو، په بخی وهلو تیر کړه، او چې سهار لمر تیره وهله درې شی تیار وه، ډیره خ درې شی. شتمن ډیر خوشحال شو، خ اجوره یې ورکړه او پاتې ټوکر یې درزی ته ورپرېښود. درزی د پاتې شوي ټوکر په باره کې فکر وکړ. د چې د سپما سړی و، کرای شپه یې په غوڅولو، په بیاتی کولو، په ګنډلو، په بخی وهلو تیره کړه، او چې سهار لمر څیره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلی کوټ جوړ و. درزی کوټ د ځان لپاره جوړ کړی و، وای غوست هر ورځ به یې اغوست، تر هغو پورې یې واغوست چې بیخي زوړ شو. کوټ چې له خې ووت او د ایسته اچولو وخت یې راغی، درزی ته په زړه کې ورتېر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دې چې د سپما سړی و، کرای شپه یې د زاړه کوټ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتی کولو، په ګنډلو، په بخی وهلو تیره کړه، او چې سهار لمر څیره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلی کورتۍ جوړه وه. درزی کورتۍ د ځان لپاره جوړه کړې وه، وای غوسته هر ورځ یې اغوسته، تر هغو پورې یې واغوسته چې بیخي زړه شوه. کورتۍ چې له خې ووته او د ایسته اچولو وخت راغی، درزی ته په زړه کې ورتېر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرای شپه یې د زړې کورتۍ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتی کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تیره کړه، او چې سهار لمر څیره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلی واسکټ جوړ و. درزی واسکټ د ځان لپاره جوړ کړی و، وای غوست هر ورځ یې اغوست، تر هغې پورې واغوست چې بیخي زوړ شو. واسکټ چې له خې ووت او د ایسته اچولو وخت راغی، درزی ته په زړه کې ورتېر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرای شپه یې د زاړه واسکټ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتی کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تیره کړه، او چې سهار لمر څیره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلی ټوپۍ جوړه وه. درزی ټوپۍ د ځان لپاره جوړه کړې وه، په سر یې کړه، هر ورځ یې په سر کوله، تر هغو پورې یې په سر کړه چې بیخي زړه شو. ټوپۍ چې له خې ووته او د ایسته اچولو وخت راغی، درزی ته په زړه کې ورتېر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرای شپه یې د زړې ټوپۍ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتی کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تیره کړه، او چې سهار لمر څیره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلی دسمال جوړ و. درزی دسمان د ځان لپاره جوړ کړی وو، وروای خيست په جيب کې کی خود، هر ورځ ورخيست او تر هغه پورې ورسره و چې بي خي زور دسمال چې لخي وو تو د ایست چولو وخت راغې. درزی ته په ځړ کې ورتیر شول چې ولې ورنه یو بل سره جوړي د چې د سپما سره وو کرایش په د زړه د سمال د ټوکر په غوڅولو په بیاتی کولو په ګندلو په بخي وهلو تیر کړه او چې سهار لمر څیره وهله لپاتې شوی ټوکرې خولې تڼۍ جوړه درزی تڼۍ د خپل کمیس لپاره جوړه کړې و په کمیس پورې وګندله او تر هغه پورې په کمیس پورې ګندلې و چې بیخي زړه شو تنهی چی لخی ووتا او د ایستا چولو وخت راغه درزی ته پزړه کې ورتیر شول چی ولی ورنه یو بل سنو جوړوي درزی ورنه دازل دا کیسه جوړه کړه.
ازادي راډیو مجله د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې یوازې ادیانو نه بلکې فلسفانو او ساينسپوهانو هم د دنیا او بشر د خلقت په باره کې نظرونه څرګند کړي دي. په تیر خبرونه کې موږ دې ځای ته راورسیدو چې په فلسفانو او ساينسپوهانو کې ارسطو یو لومړی کس و چې د سمندرونو او غرونو د پخوانی حالت او خلقت په باره کې د خپلو مشاهدو په اساس خپل رایا بیان کړه. د دې خاورینې کورې د عمر او خلقت په باره کې له ارسطو څخه رانیولې تر راتلونکو 2200 کلونو پورې، یعنی د چارلس داروین تر وخته پورې، د مختلفو مفکرانو او پوهانو د نظریو په باره کې د استاد نجیب منلی د خبرو د اوریدو بلنه درکو.
تر ټولو زوړ سند چې موږ لرو په هغه کې د ارسطو یو لیکنه ده چې وايي په هغه ځای کې چې نن غرونه دي په هغه ځای کې بهرونه وو او په هغه ځای کې چې بهرونه دي په هغه ځای کې غرونه وو. او د دې خبرې استدلال هم دا کوي چې سینونه له غرونو راکې وزي او د غرونو په سر مونږ داسې شیان ګورو چې د بحري حیواناتو اډوکو ته ورته دي. نو دا نشي کېدلی چې دا شیان دې سینونو غرونو ته خېجولي، ځکه چې سین راکې وزي خېجي نه. او دغه شیان چې هلته پراته دي او په بې شمېره کچه پراته دي، نو دا په دې معنا ده چې په دغه ځای کې یو وخت کې بهر وو. دا د ارسطو د نظریه یو برخه ده.
دا د خلقت په اساس کې یو فلسوف یو لومړی خبره ده.
یو لومړی خبره ده. تر هغه وروسته د روم په وخت کې رومي فلسفانو بیا هم د خلقت په باره کې خبرې کړې دي او حتی داسې نظریه هم راړاندې شوې دي چې دا سندونه چې له غرونو نه راکې وزي دا بهر ته راځي. بیا د غرونو په منځ کې داسې لارې دي لکه د بخاري دریڅې او دغه د بهر اوبه بیرته په دغه لارو باندې دغه سر ته خېجي او بیرته راکې وزي. نو چې هغوی بیا دا خبره هم ورسره تشریح کړې چې په همدې خاطر ځینې د بحري ژوند نښې موږ د غرونو په سر ځکه لیدلی شو چې خو دغه اوبه د بیخ د لارې ورختلې دي. مګر عامه نظریه او منل شوې نظریه دا ده چې سیندونه بحرونو ته راځي، د بحرونو اوبه د لمر په واسطه په بړاس بدلېږي، بیرته اسمان ته ځي، د باران په شکل باندې بیرته ځمکې ته راکوزیږي او دغه جریان تل تر تله دوام درلودلی دی. نو دا هغه نظریه دي چې منل شوې نظریه دي، خو د انسان د فکر لپاره پکې ځای نشته. د انسان پوښتنو ته جواب نه وایي او د انسان د مشاهداتو سره اکثره وخت سر نه لګي.
په قدیمه زمانه کې
کله چې د رنسانس په وخت کې په 15مه پیړۍ کې د ځمکې او د انسانیت په اړه فکرونه شروع شول او هغه نظریات چې کلیسا په وچ ډول وړاندې کړي وو هغه د عقل په تله وتلل شول، نو دلته ډېرې زیاتې پوښتنې را پیدا شوې. په دې پوښتنو کې څو پوښتنې ډېرې مهمې دي. یوه دا چې سیندونه شته، غرونه شته، درې شته. موږ چې ګورو دغه درې چې جوړې شوې دي، دا د اوبو د بهېدلو په اثر جوړې شوې دي. نو حتماً دلته اوبه بهېدلې چې دا درې په دغه شکل جوړې کړې دي. اوس که موږ ګورو چې د غره په سر باندې چې یو ویله بهیږي یا یو سیند بهیږي، هغه په کال کې څومره خپل بستر ژوروي، او هماغه مقیاس موږ راواخلو او په دې موجودو غرونو او درو باندې تطبیق کړو، نو دا درې به په څومره وخت کې جوړې شوې. خبره په لسګونو زرو کلونو ته وځي. نو بیا هم د هغه د خلقت موضوع چې په یو مشخص وخت کې رامنځته شوې ده، شپږ زره کاله پخوا یا اته زره کاله پخوا، یو څه تر سوال لاندې راځي. مذهبي عالمانو هم په دې برخه کې خپل کار کړی دی. د جیمز اوشر په نامه باندې یو آیرلندي کشیش دی چې هغه یوه تاریخي پیښه چې په تورات کې هم راغلې ده، د تورات په د وروستیو کتابونو کې، چې هغه د بخت النصر لخوا د بیت المقدس نیول کېدل دي. نو دا خبره د په سلګونو ځایونو کې ثبت شوې ده. دا یو دقیقه پیښه شمېرلې، او د دې په اساس کوم کلونه چې په تورات کې او په زبور کې او په نورو آسماني کتابونو کې راغلي دي، هغه ورسره یو ځای کړی دي. بلاخره دې نتیجې ته رسیدلی دی چې خدای پاک ځمکه او آسمان د میلاد نه مخکې په 1300 کال کې د اکتوبر په 28 د یک شنبې په ورځ پیدا کړی دي، او انسان یې د اکتوبر په 25 خلق کړی دی. انسان یې د جنت نه پس لاغې چې ممنوعه میوه یې وخوړله او د خدای مغزوب وګرځېده، د نومبر په 10 د دوشنبې په ورځ راایستلی دی. د نوح طوفان د ده په وینا په 2348 کال کې د میلاد نه مخکې پیښ شوی دی. دا پیښې په دغه ډول باندې سره تنظیم کړي دي.
دغه آیرلندي عیسوي عالم څه وخت تیر شوی دی؟ کومې زمانې دی؟
دی په 1531 کې پیدا شوی دی او په 1456 کې مړ شوی دی.
یعنی دا هم د رنسانس زمانې سړی دی.
رنسانس زمانې سړی دی. دا پوښتنې کېږي او د پوښتنو لپاره دوی باید ځوابونه پیدا کړي. په 18مه پیړۍ کې طبیعي علوم ډېره وده کوي. طبیعي علوم د څو خاطر ډېره وده کوي. یو دا چې په دغه وخت کې د طبیعي منابعو استعمال ته ډېر ضرورت دی. د سکرو کانونه راایستل کېږي او د سکرو په کانونو کې ډېر داسې شیان کتل کېږي چې هغه د ژوندیو موجوداتو نښې دي، او طبعا دغه موجودات اوس نه په سترګو کېږي.
فوسیلونه یې مطلب
فوسیلونه دي. نو دلته یو سوال پیدا کېږي. هغه د غره په سر باندې چې فسیل پیدا کېدل، دغه دپاره خو یوه لار پیدا شوله چې پلین وویل چې د ځمکې د لارې چې بېرته اوبه جګېږي هغه وړي دي. یا په همدغه وخت کې په اروپا کې داسې یوه نظریه وه چې دا هغه مایان او هغه بحري حیوانات دي چې خلک چې زیارتونو ته ځي په خپلو پښو د ځان سره یې د خوراکي په توګه وړي او هلته ترېنه پاتې کېږي. خو دغه علمي نظریات نه وو، او د علمي څېړنو په اساس باندې په دې باندې پوښتنې رامنځته کېږي. یو ډېر ستر عالم چې په طبیعي علومو کې ډېر لوی لاس لري، جورج کوویه نومېږي، فرانسوي عالم دی. په 1918 کې زېږېدلی او په 1322 کې مړ دی. هغه د ژوندیو موجوداتو کالبوتونه څیرې کوي او د دوی داخلي ارګانونه یو بل ته سره پرتله کوي، او د هغې په اساس دا یوې نتیجې ته رسیږي چې د دغو ارګانونو تر منځه ورته والی شته، او دا ورته والی د ټولو حیواناتو سره نږدېوالی ښکاره کوي. هغه ورته والی چې د انسان او د غوی تر منځ شته، هغه ورته والی د انسان او د مار تر منځ نشته، هغه ورته والی د انسان او د ماهي تر منځ نشته، هغه ورته والی د انسان او د حلزون تر منځ نشته. حلزون چې فکر کوم چې پښتو کې ورته غواګۍ وایو، یو وړکی حیوان دی چې د اوبو په غاړه ژوند کوي. هغه ورته والی چې د انسان او د یو بل لوی موجود تر منځ پیدا کیږي، هغه د انسان او د چینجی تر منځ نشته. نو دا ثابتوي چې انسان او چینجی سره لري دي، انسان او څاروي سره نږدې دي. د دای مفکورې په اساس، او بل دا چې د پدغه وخت کې د زمکي قشرونو ته ګوري، که تاسو یو غر ته وګورئ، د غر تیږي د سدي لکه د کلا پسخي یو د بل د پاسه خودل شوی دي. ډیر کم غرونه دي چې په یو شکل باندې د یوې تیږي نه جوړي. دغه پسخي چې جوړ شوی دي، دغه پسخي د دې زمکي د تکامل په دوران کې یو وخت کې د اوبو په منځ کې خاورې چلته کوټ شوې دي. د دغه خاورې د منشا په اساس چې ده، د لرې ځای راغلي که د نږدې ځای راغلي، مایده خاورې راغلي که غټې خاورې راغلي، کاڼي غټې ورسره راغلي دي، د دې شکل بیل دی. مګر د دغو پخصو تر منځه موږ د ژوندي حیواناتو نښې نښانې هم پیدا کوو، او دغه ژوندي حیوانات سره یو بل ته ورته نه دي. نو په دغه اساس دا مفکوره پیدا شوله چې موجودات په یو وخت نه دی پیدا شوی
او ډیر پخوانی دی
او ډیر پخوانی دی. دلته بیا دوه د حل لارې پیدا کیږي. یو دا چې موجودات خدای یو وار پیدا کړی دي او د تاریخ په زمان کې نور بیا خدای په خلاص نه وهلی او دوی په خپله د ژوند په اوږدو کې بدل شوي را بدل شوي دي. او بله نظریه دا ده چې نه، د خلقت پروسه په هماغه یو وار نه ده درېدلې، په دوامدار ډول باندې خدای بعض شیان پیدا کوي او بعض شیان له منځه وړي. نو دا د اولسم پیړۍ او د اتلسم پیړۍ او د نولسم پیړۍ د شروع هغه حاکم فکر دی. په همدغه زمان کې یو بل فرانسوي پوه جورج لوی بوفون چې په 1901 کې زیږیدلی او 1903 کې مړ دی،
هماغه چې د سبک په باره کې مشهوره خبره کړې ده چې سبک یعنی شخصیت،
هماغه سړی دی. دی د مقایسوي اناتومۍ په برخه کې چې د کوویې کارونو ته یې وده ورکړې ده، دغه ورته والی ډېر زیات سره ګوري. او د ده دپاره دوه خبرې ډېرې ستونزمنې دي. یو دا چې یو شمېر عالمان دي چې فکر کوي مګر واقعیتونو ته نه ګوري. مونږ ورته وایو چې دا علم د خېټې نه راوباسي، چې یو شي باندې چورت وهي هماغه شی چې په چورت برابر شو، نور دې ته نه ګوري چې په واقعیت کې څنګه ده، په دنیا کې څنګه خبره ده. د ده دپاره دا هم مردود طریقه ده د پوهې ته د رسېدلو. بله خبره دا ده چې ځینې کسان دي چې معلومات راټولوي، خبرې راټولوي، واقعیتونو پسې ګرځي، څېړنې کوي، په غرونو ګرځي، په رغونو ګرځي، په ځنګلونو کې ګرځي، معلومات راټولوي، مګر بیا فکر پرې نه کوي، چې دا هم د ده په نظر یوه مردوده طریقه ده. او دی کوشش کوي چې په دې موضوع باندې دقیق فکر وکړي او دواړه خبرې سره یوځای کړي. نو د ځمکې د عمر په باره کې د لومړی نظر وړاندې کوي چې ځمکه 3 میلیونه کاله پخوا رامنځته شوې ده. بیا وروسته فکر کوي چې دا بوله په کلیسا باندې ولګیږي، په خپل نظر باندې د سره غور کوي، وایي چې ځمکه 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده. یو بل عالم چې ډېر ستر عالم دی، نیوټن، چې موږ اوس هم د نیوټن په علمي نظریاتو باندې د خپل ژوند ډېرې برخې عیاروو،
د فزیک په ساحه کې،
فزیک په ساحه کې. او یو بل ستوري پیژندونکی کیپلر، دوی دواړو د خپل مشاهدات په اساس، د نجومي مشاهدات په اساس، دا فرضیه ایستله چې ځمکه په 3993 قبل الميلاد کال کې پیدا شوې ده. دوی خپل دلایل لري. یو بل عالم چې د همدغه دورې سړی دی، په 1555 کال کې نظریه وړاندې کوي چې نه، ځمکه 2 میلیارده کاله پخوا پیدا شوې ده. د ده د څېړنو هغه میکانیزم دا دی چې دی په بحر کې د مالګې مقدار معلوموي، او د ده نظر دا دی چې اوبه خو چې د اسمان را لویږي، مالګه پکې نشته. نو دا مالګه چې په بحر کې ده، دا حتما د هغو مالګو یوه برخه ده چې اوبو د ځان سره د قارو نه راوړې، د وچو نه یې راوړې ده. دی ګوري چې په سیندونو کې څومره مالګه پرته ده او په بحرونو کې څومره مالګه پرته ده، او د دې په اساس باندې دی دغه محاسبه کوي چې دومره مالګه په څومره وخت کې بحر ته را رسېدلې ده. د هغې نه 2 میلیارده کاله نتیجه اخلي. یو بل عالم ژان باتیست لامارک چې داروین دغه په پل باندې پل ایښی دی، هغه 4 میلیارده کاله نتیجه ته رسیږي
چې د مځکې عمر دی،
چې د مځکې عمر دی. او د هغه نظریه د درود د جوړېدلو په اساس ده چې څنګه درې جوړیږي او دغه حالت ته چې اوس دی رسیږي. یو بله طریقه هم عالمانو ازمویلې ده. هغوی داسې فکر کړی چې ځمکه چې پیدا شوله، په ځمکه کې اوس هم اورغورځونکي مواد شته دی، نو ځمکه چې پیدا شوه یوه د اور ټوټه وه، مایع تیږې وې د مګما په شکل باندې، دغه مایع تیږې سړې شوې دي. نو بوفون په خپله په یوه داش کې خپلې علمي تجربې کولې. هغه یوه د یو انچ په اندازه د تیږو ټوټه واخیستله، ګرمه یې کړله او بیرته یې پرېښوده چې سړه شي. دا وخت د اندازه کړه او بیا همدغه تناسب ځمکې ته انتقال کړه، او دې نتیجې ته ورسېده چې ځمکه 2000 کاله مخکې
سړه شوې ده،
په سړښت شروع کړې ده. خو بوفون خپل نظریات ډېر زیات په ښکاره نه ویل. د ده اصطلاح که سړی په پښتو ترجمه کې وایي چې پړ خیم مړ خنه یم، په فرانسوي باندې یو څه شاعرانه ده د خبره، ځکه چې دی د غرونو د درو او د څوکو په باره کې خبرې کوي. او دی وایي دا ښه ده چې هوار ووسم، نه دا چې زوړند ووسم، یعنی د ځمکې هواري به ومنم خو په درد زړېدلو جزا به نه منم.
د یو قسم ویریدو خپل خبرې پټې ساتلې،
خپلې خبرې پټې ساتلې. ویلیام تامسن چې د همدغې 19 پیړۍ سړی دی، هغه هم همدغه تجربې تکرار کړي. هغه بیا د لارډ کلوین په نام باندې یاد شوی دی، خو هغه سره ځینې نور تیوریکي وسایل وو چې د هغې په اساس باندې د ځمکې عمر دی 2 میلیونه کاله ته رسوي. د چارلز داروین زوی جارج داروین هم په دې موضوع کې خپل د فکر نیلې ځغلولی دی.
دغه داروین چې په دې بحث کې خبرې پکې
وو کوشش کوم چې خبرې وکړو هغه ته غواړم چې ځان راورسو د داروین زوی چارلز داروین هغه یو بل طریقه انتخاب کړی ده او هغه د دې فرضیه شروع کړی ده چې سپوږمۍ یو وخت د ځمکې سره یو ځای وه د ځمکې نه جلا شوله او د فزیکی قوانینو په اساس یې دا سنجولې ده چې سپوږمۍ په څومره وخت کې دغه فاصله طی کړې ده چې د ځمکې نه دومره لرې تللې ده. هغه د ځمکې عمر 6.5 میلیونه کاله اټکل کوي. نو دا هغه نظریات دي چې ګډوډ په دغه وخت پیدا کیږي او په دې وخت کې داروین هم په دې مسایلو باندې آګاه دی، خبر دی تینه او په خپله د طبیعي علومو په برخه کې کار کوي. د طبیعي څېړنو یو بله برخه د ځمکې د تاریخ او په ځمکې باندې د ژوند کیسه ده چې هغه هم یوه اشاره غواړي. د اوسنیو څېړنو د مخې د ځمکې د پیدا کیدلو وخت 4.6 میلیارده کاله یا 4.6 میلیونه کاله پخوا اټکل شوی دی. په دغه وخت کې د ځمکې شاوخوا ته چې د اتموسفیر دی چې موږ اوس ورته هوا وایو د دې ترکیب د اوسنۍ هوا سره بدل و. په دې کې هایدروجن او هیلیم چې و هغه د ځمکې د دوران سره د ځمکې نه لرې شول وتښتېدل ځکه چې وزن یې کم و. په دې کې همداراز کاربن ډای اکساید او د نایتروجن او ځینې ترکیبات د عضوي کیمیاوي مالیکولونه لکه میتان ګاز دا د ځمکې په اتموسفیر کې و او ځمکه ته وداوه. ځمکه چې په سړېدلو شروع وکړله نو په دغه وخت کې اوبه اول راولوېدلې د ځمکې مخې ته او په دغه اوبو کې د نور مواد چې و پاتې شول او دوی د ډي این ای مالیکولونه جوړ کړل چې د ډي این ای مالیکولونه ورو ورو بیا په ژوندیو موجوداتو بدل شول. لومړی ژوندي موجودات چې اوس موږ په استرالیا او په جنوبي افریقا کې د هغې څرک ګورو د ستروماتولایت په نامه باندې یادیږي هغه بوټ ته ورته شیان دي مګر بوټی نه دي او ډېرې غټې کتلې جوړې کړې دي. په همدغه وخت کې بیا د فوتوسنتیزس یا د لمر په وسیله د کاربن ډای اکساید او اوبو نه د شکر جوړېدل چې د ژوند اساس د همدې نه راخیستل شوی دی دا پیل کیږي ځکه چې د ځمکې اتموسفیر رقیق شوی دی د لمر وړانګې تینه ښې تیریږي. په ځمکه کې هغه مواد چې د دې عملیې مخه نیسي په اتموسفیر کم شوي دي، نور مواد زیات شوي دي. د دې لپاره زمینه مساعده شوې ده. د 3.5 میلیارد کالو خبره ده او د هغې نه وروسته بیا نور ژوندي موجودات په تدریج رامنځته شوي دي. اول نباتات، داسې نباتات لکه دروي چې یوازې ساقې لري، بیا د هغې نه پیچلي نباتات او د هغې نه داسې نباتات چې بیا تخمونه لري ده په دې شکل باندې رامنځته شوي دي.
دا خو هغه نظریات چې نن سبا
د ځمکې د ژوند په باره کې کیږي. نو په دغه فضا کې اوس د کوم ځای په هغه وخت کې سره په یو شکل باندې مطرح دي دغه شان ټول د خلک پیژني. نو په دغه وخت کې داروین راځي او په کار شروع کوي.
سلام نوح